سلامونه او ستوري مسی وخت د ساح د ګرمۍ د ولس په جسوي نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري شپږم نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په یو بل خبري غړي کې مو زاب الحق کاکړه او سره علي مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې وایي سره علي مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیز ناسته نن په اسلام آباد کې پیل شوې. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشخارې پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او نن په تایوان کې زورور زلزلې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونو تفصیل. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د پرانستې غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار ستاج عزیز ویل چې باید نن له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لار نقشې ته حتمی شکل ورکړل شي. همداراز افغان چارواکي هم وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی پر مشال ډوته وویل
این نشست سوم در اسلام آباد
خغلی مستقنی وی په اسلام آباد کې په دې درې مغونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایی شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درې ما څلور اړخیزه غونډه کې ورسته شي.
بلخو د افغانستان د سولې د عالی شورا د بنوړي کو د کمیټې مشر هیله خودلی چې په دې پسې بل غونډه باندې طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشخارې پر ضد د شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جزونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ نه وخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مکال خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه منل شوي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې بعد کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هېواد له سرکاري اډو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار ستاج عزیز ویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. د وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بنوچرو سکترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیلېدې، خو دا لړۍ تر نبلو مخته پر وروسته له هغې ځینډې ده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هېواد د هوایي ځواک پر یوې ډي برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجوده جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. تاسې مشالې ډو ته غوږېستئ. کینیډا پر ایران اکثره لګول اقتصادي بندیزونه لري کړي چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کینیډا د دغه اټومي تړون غړی نه و، خو د دې تړون ملاتړ کوي. البته کینیډا وایي د بیلیسټیک میزایل د پرمختګ پورې اړه لرونکي د اټومي ټکنالوژۍ په خرڅ او اکسپورټ په برخو کې به په ایران لګول شوي بندیزونه په خپل ځای وي. د امریکا دفاع وزارت او تیر ورځ 193 تصویران جاری کړي چې په کې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرانو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 500 تورونو تحقیقات کړي دي. تاسو مشال لريته او وګستئ. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپایي بازاران خلاف بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو راپه دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه ولس منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګېږې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 313 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. د امریکا د منتور وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې پر روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دا رنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. خو د په خبره روس داسې نه ښکاري چې ګینې روس په دغه ډزبندۍ ته عملی شکل ورکړي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت 3 او د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي. د پاکستان سوپر لیگ په درېیم میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 4 رنځونو ماتې ورکړه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه پیل شوه او پرانستې وینا ته د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل باید له طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره نن لار نقشې ته حتمي شکل ورکړل شي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې. نو آیا اوس هغه ځای اوسېدونکي په خلاصه پښه تګ راتګ کولای سي؟
ممکنه نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټري کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
او په کراچی کې ادبی میله شروع شوی چې پکې لسګونو لیکوالان او پوهان برخه اخلي. د دې زیاته توجه پر شوی
دا شو کې د کوم طبقه او دغې نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لهریدو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د خبرونی د فایل ریپورت هغه دا چې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل څو شیبې مخکې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې غونډه کې پرانستی وینا د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. د غونډې په اړه باندې نور څه معلومات یې سرتاج عزیز وویل. دا وخت زموږ همکار په اسلام آباد کې ریاض مسخیل سره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ د غونډې حال راکړئ پیل سو څه وسو پکې.
جی بالکل دغه غونډه چې د پاکستان افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټه جوړه شوې ده 4 اړخیزه کمیټه دا د هغې درېم غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار دی هغه په خپل خطاب کې وایي چې کومه دویم غونډه په کابل کې شوې ونه په هغې کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د دې وینا و چې اوس پکار دی چې نن کوم غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي چې کوم روډ میپ یا یو تګلارې جوړه کیږي هغه ته ختمي شکل ورکړي.
د وایي زهله منیم چې له همدغه سي جذبي او هوټ سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپل ټوله توجه د سولې لار نقشي ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکز کړي او هغه لار لیکه به معلومه کړي چې لمخې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنز چې څومره ژر ممکن وي مخامخ خبرې وسی.
جی دا سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت را سي په افغانستان کې نه امني روانه ده او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېخنو سره هم متفق دي چېګني په افغانستان کې تشدد چې ګم دینو هغه سي وکیږي او دا د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده او د دا هم ویناوه چې کوشش پداوي چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې د تیاری کړی هغه په دې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
دا وای تر کومه ځای چې د سولې د خبرو تعلق تی موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون زموږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شامل کړو او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسوالو ډلو د شاملولو دغه موقع به د سولې عمل تیز کړي او پر هغو ډلو به دایره را تنګ کړي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي.
جی عبدالحق کل دغه غونډه چې کمدان اوس روانه ده په دې کې څنګه چې موږ وخت په خپل اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استازي هم ګډون کوي د غرنګ د پاکستان د طرفه چې کم دینو د خارجه چارو چې کم سیکرټر دی نو آزاد احمد چودھری هغه او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي او اوس په دغه غونډه کې چونکه دا اوس د بندو کمرو دا اوس پورې چې کم خطاب د سرتاج عزیزونو هغه خو میډیا سره شریک شو دا غینه روسو چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده او د دینه روسو چې بیا د دې سره نتیجې یا په دې کې کوم فیصله وشي دا غینه روسو و میډیا خبرولی شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل. لکه څنګه تاسو ویلې د دې غونډه حال به کچې څومره معلومات مشال ریډیو تر رسی یا له میډیا سره شریک کړي نو خپل اوریدونکو سره به شریکو. تاسو ډیر مننه شو وخت ورته غواړو. اوس یو بل رپورت تر ازو غدا چې پرون د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی ډاکټرانو ته دړکه ورکړې و چې که هړتال ختم نکړي نو د دوی پر ضد به اقدامات وکړي خو ډاکټران وایي چې دغه دړکا نه مني او دوی بخپل احتجاج هم جاری ساتي. تفصیل راته خپل همکار شبیر جان راکوي.
دا پرون له دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه د حکومت دغه دړکې ورسته یو وندو شو او په دغه غونډه کې دوی پرې پر خپل چیرې دی بدا روانه مېشت نه هم یې نه یې نه هم فروری نه و د پړمبلی پړو کې د پیښور چې څنګه دی تدریسي هسپتال نه چې پای کې ډیډینګ روښتون دی پای کې هتا بعد میډیکل کمپلیکس روښتون دی او خیبر ټیچنګ هسپتال دی دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربندې شروع کړي او د کې پرون چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غوړې دی پای کې نرسانو او تنظیم شامل دی پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دی پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دی پیدا شند هسپتالونو په بابوګان چې په تنظیم دی او د هغوی ټول دوی سره په دې کې د یکجهتۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د نهمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لویو هسپتالونو کې مکمل کاربندیز وي او دغه میاد به تر هغې به دغه کاربندیز دوی په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلې او د حکومت د دغو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چې دوی هر څه ته غاړه ایښودله که حکومت دوی د نوکرۍ راوباسي او که دغه شان نور ګرفتاری کوي خو دوی وي چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همتال جاري ساتي.
ډیره مننه داو شبیر جان. د فوجي عملیات پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلکو وایسته سوچ له هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیروي خو خبریال سفتر دا وړي چې د میرام شاه اوسیدونکو د عملیات پر وخت نه بلکې شاوخوا اوه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښی وو. هغه د زیارت پر ورځ د فاټار ریفارمز کمیټي په لړ کې سبي غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ. د دې سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه دي چې اوه کاله پسې خپل وطن په کوم حال کې ولیدي.
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرالی بازار بالکل اوران ته بادا مانی چې ډېر مشرانو او تقریر کوون کې په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصورو چې دا ورانی کی او ایون دیتا ټیکا داران مکرر شوی دی هغه بنو تا او پنجاب ته یو بل دی ته زمون خخته ټایران وړي
صفدر داوړ سی بهل ته بتاسو خپل ملګری هم لیدلی وی او لاغو سره چې مراشه درشه سوی نو داغو حالت څنګه او څه خبرې مو کې
خلک ټول دا سه ډیپریس غونډه او ارڅوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وی پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یئ دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یې و
که مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخ کې چې کم مشرانو کمی جرګې وې څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکه ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي یا جرګو کې ادرنواله مونږ نه کوم مخصوص لکه مخ کې بچو ایون چې کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے بگا ورنران رات لیا پرائم منسٹر بارت لو نو حال تا با دیر ترخی خبر ورطا کولی دا کوم دے پارا او دیر بورد لی لکا دی تا با دا روخ کاری دلنا چی دا سوکتے نو پارون چی منگو کتل اول زرنا پولیٹیکل انتظامیان آئے دیات ورطا ملاو دل تاسو با داوائی دا با نوائی او تاسو با پاسای نو با پاسای نو منگ ما آغا تیم کی منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا خو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داوڑ سے فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لوسوالو زخه او د خلګو د بیرته تک د پار هم زینو سیمه لکی دکت خلق تللی دی حالت د ننه تک را تک څومره اسانه او خلق په اسانه تلای راتلای سی کچنګ
ممکن نه دی چې ته مینان شکه او سیګه بس ډایریکټ روان شې چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تباوال انٹری کے نام بدرج کے نو آغا اینا پس پتا تا اینو سی ملاوی گی تبا بہار تا بیاوزے نو داشن تا بہار نا چھتا دا ننا دے اخپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوز چکم منگ روندا جرگا کے یو بل سارا ڈسکس کو چھے ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو کے نو دیتا انو سین ملوی گی چی لارشی
داو خبریال صفدر داوڑ چی وکالا ورستا خپل کلی کور یعنی شمالی وزیرستان تا تللی و او اغزای چولی دل دسترگولی دلی حال را سر شرک کولی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
په کراچی کې د پلیسي ادبي میلې په لړ کې نن هم بلابلې دستوري کې چې میلا د جمعې پر ورځ شروع شوی و چې د روانې میاشتې تر 30 منټو پورې به دوام ولري په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو د خراغلي مهم ادبي شخصیتونو ګډون کوي تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې
د جمعې پر ورځ پیل شوی د میله کې د پاکستان په شمول د بیلابلو هیوادونو نه اته ډیر غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان شاعران اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي په دغه میله کې یو وخت د کتابونو د مخکتنی دستوري کېږي نو بل وخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګیدلی چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅيږي د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري دی وایي چې کتابونه نہ قتلے نو دا کتابونو چاپخانے ولی زیادتی گی
اس پبلیکیشن میں اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے
دی وایي چې دا اداره د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅوي. په دې کې زموږ سره هر قسمه کتابونه شته. د پاکستان د هر ځای نه موږ سره رابطه کیږي او کتابونه رانه غواړي. گلګت نه موږ سره خلک رابطه کوي. آزاد کشمیر، پینډې، اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان او بل نه هم هغه خلک موږ سره رابطه کوي څوک چې دغه کتابونه لولي. په هند کې هم د پاکستان د کتابونو لویه غوښتنه ده، ځکه چې هغوی ته دا کتابونه ارزان پرېوځي. که دلته یو کتاب په 100 روپۍ وي نو هلته په 70 روپۍ اخیستل کیږي.
جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے، ہماری کم ہے، یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چی دا دے میلے زیادہ برخا دا انگریزے او اردو سرا تعلق ساتھی
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کونسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی چکم انگریزی ادب لکھ لے کی گی اور بیا چکم اردو ادب پاوالے سرا سلیک دیر حد پورے دا غنے بیا پاکستان چکم نور پرفارمنگ آرٹ لکا سینیما یا دا جیزنے دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی پاوالے سرا پکی نسل سیشنی سندھی جو بھی کہ سچا جی سکالے ہو پکے سندھی ادب براہ راست ہو صدقہ نہ ہو تا چون کہ کہ طبقے ہو داغے داغے نمائندہ چدا دے پدی کی زیاد فوکس پا انگریزی ادب مانی
پ کراچی کی دا ادبی میلہ دا اکسفورڈ پریس لخوا دا 13 کال راہ سے لگول کی گی چ ورتا دا امریکائی مرستندو یا ادارے یو ایس ایڈ پ شمول دا یوشمیر نور ادارو مرستی تر لاس دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پنځمبه د سرطان د ناروغي پر ضد نړیواله ورځ وه. د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 15 زره ناروغانو علاج شوی دی. د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثرو جنوبي ولایتونو څخه هم افغان ناروغان ورځي او وړیا درملنه کیږي. د مشال ریډیو په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال برکوال میخیل د روغتون ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سرطان مرګونه ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازه درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته. د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په شدو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده.
دوار داسی نه باندې په دې لود د ولس کالن دا لړن په دې کې مرغړې او بیا هم دوا یې نه کولې. زه رسوت لم ملایان تلم بیا شو دا دوا کال کې چې زور اخستې یو کال کې چې پرشنې کړې بیرته بیا درې دانې برتره وخت لبی دې نه پر کړې دی ودان لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي زه پازاب نه مال دوی خبر به ورزان شي وخو اخرګ بلا یو که مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شي زه غوا چې هم ملان و درته زه را وخت نه ملای علاج کړی دی نه په زیارت لای سوې دا تم لای لای سوې.
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده. دا وایي دلته یې شادرملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
راځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو زموږ د داسې خدا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل حالته جوړ کړي چې موږ یې علاج حالته وسي.
که څه هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي خو د وینې د سرطان یا د راډیوتراپي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سي روغتون په کینسر څانګه کې کار کوونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره دی افغانستان او پاکستان ریشو چې تاو باسه تقریبا 50% سے زیات چې دی هغه د افغانستان سره دی ولې هغه غټ وجہ دا دی چې الته یو خو بیماری سوي دی کیمیکل ویپنز تیارونه چې دی یو سوي دی دی وجہ سره الته کینسر نه جوړی چې دی ډیر زیات دی الته علاج سہولیات نست ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی نو دی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوز دی موج سینټر چې دی دلته تقریبا 95% سے زیات کیسونه چې دی هغه موج مفت کو
د سرطان د څنګ مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان رجستر شوي دي دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل چاغښت د سګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
کینسر وجوہات معلوم نستا مگر ددی تپارا ٹیسٹون دا علامات آگے علامات سرا کنفرم سی بیا معلوم شی دا سرطان دا 2015 کے 3500 مریضان رجسٹر ہوئے آگے کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران اول غدا دا وقت باندې مریضان براسی تشخیص عملیات وقت باندې وسوی معلوم بیس سٹیج 1 سٹیج 2 it can be better survival rate than other cancer
د روغتیا د نړیوال سازمان دی و ریپورتس لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغه څخه یوازې 30,000 تانو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه څرګند کړي چې که د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره غیزمن ګامونه وانه خستل سي نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغي د اخته کسانو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي
برکوال میخیلو ډیلی ټایمز رسپانه لیکي پاکستان لر پکار ده چې بنگلاديش ته وخت خپلواک او آزاد ریاست په توګه مونږ باید چې له بنگلاديش سره پر دې بنیاد چلند ونه کړی چې ګواکې یو وخت کې دا د پاکستان برخه و د مقالې نورې برخه له اصرار علم مونږ داور
د ډیلی ټایمز رسپانه په اداریا کې راغلي دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارت اړي کې روسو له هغو کړکې چنې شوی چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی روسو له هغو پیدا شوی لکه نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو د پاکستان د بنوچر وزارت د پانسۍ ورکولو د غام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوی د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګېدلې وي بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغې را په دوی خیې په 15 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړي دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوي د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو په بنگلاديش کې راغلي دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دوه لونه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوې په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروسته د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل رول ولوبوي د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې خې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
د
نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالی ډوري او سم دولسنیمه بجې کېدونکې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه د مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل باید چې په نړیو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پرزه ده. د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. چرواکي وایي په ډیر اسمل خان کې پرون چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسا جوبل کړي دي. د پیښې ذمواري ځان ته د مجلس عسکري نومې وسلوالې ډلې ویان ویونکي تن پر غاړه اخیستي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړل چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دي. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې راغلي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور د زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 313 کسان جو بل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر روزو 1098 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنی ادبي میله پیل شوې چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت دریو د پېښور زلمي او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
سرار الله مومند چې خبرونو لنډیز وړاندې کړی دا اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپماتي ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکی د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوسټ ګټه تر لاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاک کړي او د دغه علاقو نه د بیکور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شوه. دریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه د مالی مرستو او پکورنی کې د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پړه خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. دریا مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخوده شوی وو، لکه هر هغه تن چې گریټ ولس کې کار کوي یا دی گریټ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی. د دې د لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خود دی باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې بلکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي فوج په لیکو کې د سلويشت کلونو نارینه او د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکې دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرې لاندې ایتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. مولیها میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه دې سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو اسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نست ده.
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په امریکا کې د بیروزګاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خبرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو ریپورت کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاري په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی په 3.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملاند د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وي. امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک، قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 100,000 ته رسیدلې وه، اوس په 100,000.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په سلو کې له 500 هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دله خوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله، په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت را رسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل، موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، په کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
دا اجملاند ډان ورځپاڼه ویلي کې په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جومات کې وینا کړې. په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ ده. نور تفصیل له ګل آیا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جومات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسې د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي، چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خوې ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپان لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په لومړي ځل جماعت تللې. که څه هم ولسمشریز ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم وو، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون لوجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلې دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وجلې چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپان پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
ګولایا سو د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته جمعې په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهیږي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران پوځي حل نه لري، په منځني ختیځ کې د روان بحرانونو د عواملو موندل مهمه ده. په لندن کې د ایران د بارنو چارو وزیر د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې اورو.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځني ختیځ پر ثبات ژغیدلی او نن یې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکیچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګړي هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together.
دا وې زما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو څو په خپل لنجمنه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړو. موږ له بریتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو څو هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړی چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې خپل هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د دې په باور دا او نورې ډلې یوازې یو هیواد ته ګواښ نه پېښوي، بلکې ټوله نړۍ له تهدید سره مخامخ کړې ده. د ایران د بارنوی چار وزیر نن په لندن کې د بریتانیا د بارنوی چار وزیر فلیپ هامون سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د بریتانیا حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالی معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د بریتانیا او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
د فرشتہ جلال سي ریپورت مو اوریدلې. او په مومندو کې تر څل زیات داسې سکولونه سته چې دیوالونه نه لري چې لوجه زکونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسوای چې پېښور او چرسدی د تعلیمي ادارو د بریدون ورسته غوي یریدلې او ماشومان سهار له کور وځي نو تر تروا پس راتلو پوری ورسره ویروي حسینه سکولونو کې په څه باندې پېښره مستسي شنواز درګزای ریپورت لري.
دا خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدون وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یریدلې دي او وای چې دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانه یا خړنګېدلې او یا بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته، خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. دا محمد ایجنسی د انبار وسیدونکو احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی کی د سکیورټی موږ ته نه غلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان جو خلک سپیر شین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کېدل نشي دا ټول مرده شین شو کولی چې ټوپک په لاس تکین حکومت نه موږ دا غوړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کی چې سکیورټی ته ورکه چې ماشومان خپل سبق ته ځخه په سور باندې ځکنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ی ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نرغی کی موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک وزي ول قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود دا لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کومه کې خو موږ دا ایره چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ غی باندې دا دخکی ګچره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي.
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دوړ کارونه بیا هم مشکل دی.
مخ کې بچي څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه و چې ګیر کلنګ وکي موږ ځان منی ګوتی وو به ته په دې کې نو کا زوز دک ته مونږه په سکول کې ساتم ماشومان رانه نشي لیدل کمیس نه ملان دي کوم مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لږ زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې زده کړې کوي. خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی.
د بلوچستان په دوه سیمو کوټه او بوري کې پلسکونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چغه کې وهلو شوتل سی وو. سیاد چې یو نه دولتي موسسه د شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چغه کې وهلو شوتل لولشت لږه او یان جون علاقانې په دې مده کې د چغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدایونو ناصر د دې موسسې لمشر رازق پیم سرمرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
یارما خود یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اولته ما وکړلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چونکه مش په بوري کې اوسېدلې لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و نو ما وې چې په دې کې خدای توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولایس او لمر سر به دا هنر راغس یو شیته منسوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته به یو پرت یو منصوبې په ترتیب باندې را څنګه کار سره نیولای شي. نو بس وملیک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک به خلکو ته ولېږ.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغه چې راکا زده کړه څومره فارغ سول دي؟
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولن سي مطلب کم خلک بو سي چې هغه کس دا هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو
صحیح خبره
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه ولا سي دا وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستونزه دا ولا سي مطلب یو داسي سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چې هغه کس دا کړی دا څنګه کولای شي دا هنر و نور خلق ته منتقل کی. نو موږ ترتیب دا سیونی وسلس کسان پیدا کو او له هر سړی سره له هر استاد سره لکه څنګه سی غزم روایتي په دې سم کې دا د استاد یو د شاګردۍ ترتیب پات سوی دی. نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کوله او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دا غ هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پورا یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوس هغه بیا د استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو سپاری کې دوی ته د تیوري روښوله سي میوزیک الف بات سي دي او څنګه کوي د دې سیمې تخصیص څه دي ځانګړتیاوي سي دي او داغه میوزیک څه دي بیا په دې کې د خوند خبره دا ولا سي د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره و پیژندل او دې ته متوجي سو سي دا
په ټولو کې او
یو دی مشترک شای دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمې کې سره بند او دا ولا سي دا زموږ شای دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سمجونه شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
پد لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلی نه
دا هم بدبختی ده که خو برل اوس و مشتد اف پښتنو انجلو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یی سي موږ غواړو سي داس دکو مشت ترتیب جوړ کړو نو ان شاء الله سي دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسیدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق سي دغه پای ته نه دی رسیدلې دا به په مخ هم روان
دغه نن تاسو دغه اخیرنی غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې فکر کې خورا ډیر چې غک تاسو راوړې وې دا چې غک مونږ کې مخه پیدا کړ
دا هم ډیر نو ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلاړلم پېښور له الته یو استاد وي در باب هغه ته موږ ولې ستبه چې غک را جوړ کړ نو هغه دوی چې غک کې د نمونې په توګه را جوړ کړي خو هغه کې سدا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ویلې دلته د دې د جوړیدلو عملم تقریبا بيخي په ختم کېدو دی او دا چې خلک دي چې یو لمر سره استاد سي اتیا کلن هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړیدو ستونزم ډیر مشتره مختص ولا غبار البام مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لاس چې کی مل یو ځای راړي او لاس مل بل ځای راړي بیا هغه کې موږ یو بل عمل مو ځان ته شي چې په سیمو کې موجود دي چې کی د چا په کور کې په کلو په باندو کې په وجرو کې ستا خو موږ دا ته یو وخت چې موږ بل دا کلو دا شنه راټولو ځکه چې کوم راټول ک نو دا ختم سول بای چې موږ نوې شی راو نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا پورې چې کی جوړی کله او دا اوس د زده کوونکو د هغه د توفیق په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وساتي
د سیاد موسسی مشر رازق فهیم وو چې په دې وروستیو کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بلوچستان او پښتون ته د چیغه کې چې یو اعلی ده د پښتو موسیقۍ تهغه تربیت ورکړي او غوتی پروژه منزور کړي او سوبل ریپورت ترازو د هند سینما ته بالیوډ د هند سینما ته بالیوډ وایي چې پاړې ځینې د خبر هم کوي چې کوم هنر یا اداکار لنوم سره خان وی هغه داسې لکه چې د کامیابی سند درسره وي په دې اړه منور چا ریپورت جوړ کړي
धरती की लाज बनकर जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है।
धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए।
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی و. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمېر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
او جب هماری انډیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلې او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل،
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کال مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدل دي او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته، مور پلار می د کندارو، مور می د کوټي وا، مور کاکړان یو، مور می د پرن وا، او بمبئی تراغلو. بمبئی کې د ته یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور ته وای، هلته موږ راغلو. اوس کور نو غریبانو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا، وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه پاتې راز کپور او دلیپ کومار دا البته تللی دی، آ وخت نه وانه ته نه رسي. پښتنو چې کوم راج شروع شوه دی اته روسره څه قائم دی هم دی، او کله دا دی لکی هندوستان فلم انڈسٹری نے دا ختم شو د پښتنو نظام چې ای انڈسٹری بود دا تور نشي کې نه سنه تقریبا 50% کمیرا شي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه پېری کې او په دنیا کې
فردو جمال وای په پاکستان کې روان د بدمنې په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. دغه په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خور دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکخ او نستړکی دونکې دي.